د وی ویډیو د دې ماخمنۍ خبرونه د اهمو ریپورتونو سرټکی د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعه خیبر کې د نامعلومه کسانو لخوا د خبریال خلیل جبران وژل کېدو ته د صوبایي چارواکو او صحافیانو پراخ غبرګونونه. خیبر یونین اف جرنالیسټ وایي خیبر پختونخوا صوبه د تیرو څلیرویشتو کالو راهیسې پرله پسې د ترهګرۍ سره مخ ده او د ټولې صوبې په ځانګړي ډول د قبایلي سیمو صحافیان پکې په نښه کېږي. د ریټنګ نړیواله اداره وایي راتلونکي مالي کال کې به د پاکستان د ترقۍ کچه 3% وي. فچ ادارې په خپل تازه رپورټ کې ویلي په راتلونکي مالي کال کې امکان دی چې پاکستان کې ګرانی 12% او د سود کچه 14% ته راکوزه شي. په سعودي کې مرګونه ګرمي. زرایع ویلي چې سږ کال په حج کې لږ تر لږه 1500 کسان مړه شوي چې د زیاتره د مړینې وجه ګرمه هوا وه. ویل شوي په مړه شویو کسانو کې لږ تر لږه 323 تنان د مصر دي. او صدر بایدن په امریکا کې دینو غیر قانوني کډوالو ته چې امریکایانو سره یې ودونه کړي امریکا کې د قانوني اوسېدو لارې هواره کړه. د نوې منصوبې په اساس به څه باندې 15 لک کسان امریکا کې قانوني حیثیت ترلاسه کړي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه زموږ سره مل پاتې شي.
ستړي مشه په خیر راغلې د وی وی ډیوا په دې خبرې خبرونه کې ز فواد لامی ساسو قربان دا وخت په پیښور کې د مخوستان لاس په کابل کې د مخوستان نه نیمه او دلته په واشنگټن کې د غرمې یو بجه ده. په سر کې هم د پاکستان او خطي حالات د خیبر پختونخوا د خیبر ضلع یو خبريال خلیل جبران د نامعلومه وسلوالو په ډزو وژل شوې ده. د سیمې د پولیسو مشر رسنۍ ته ویلي د پیښې په اړه یې پلټنې روانې کړې او وروسته به خلکو سره معلومات شریکول کیږي. د صوبې چارواکو د خلیل جبران وژل کېدل غندلی او صحافیانو هم غبرګونونه څرګند کړي دي. نور جزئیات د فرشتینواری په دې رپورت کې.
د جون په 19 په خیبر لنډی کوتل سیمه کې ځای خبريال خلیل جبران د وژنې په ضد د سیاسي ګوندونو غړو کامي مشرانو او خبريالانو د پاکستان او افغانستان په لوی لار احتجاجي مظاهره را جوړه کړې و. احتجاج کوونکو غوښتنه وکړه چې د خبريال د وژنې په پیخه کې ککړ تنان دي ونیولې شي.
په نه بجې باندې یو واقع شي او ته د یولس بجو پورې مړی په ځای باندې پروت دی او خلکو به فخر کوه د شپې په دولس او په یو بجه باندې به یوازې یو کس راځو او ټول قوم به د هغه د تحفظ ذموارو. لنډه خبره چې اوس که مونږ تړونه نه کړو او دغه خبرې مونږ په قومي سطح باندې مخنیوی نه کړو دا شمس خبره دا جنګ په مونږ باندې بیا راغلی دی او خدا نه خواسته یو خلیل نه په سلګونو خلیل به مونږ بیا لاس وړو نو دغه لپاره ډېره ضروري چې مونږ یو کافي تړو.
د خیبر ضلع د پولیسو مشر رسنۍ او ته ویلي نامعلومه وسلوالو په مزرینې سیمه کې د خلیل جبران غړی هاغ وخت په نخښ کړو چې هغه د خپلو ملګرو ترڅنګ د یو پروګرام نه ستنېدو. خبريالان وایي د نوړاندې هم په سیمه کې یو وشت خبريالان په بمی چاودنو ځانمرګي بریدونو او هدفي وژنو کې مرشوي دي.
دا د یو کس خبره نه ده چې دا لیاز سکول او استاد د لیاز صحافي د لیاز سیاسي د لیاز بل کوم یو ډلې سره تعلق ساتي. دا دغه علاقې قتل عام روان دی او دغه علاقې قتل عام د پاره به دا ټول کومونه لنډی کوتل تحصیل 51 درې دی. والله هیڅ هر سړی خپل رورم د لاس ورکا خپل زویم د لاس ورکا خپل سرم د لاس ورکا. مونږ ته دی خبرو باندې نور ځان نه مشغوله و چې مونږ له ته د شهید پیکج راکړه شهید پیکج تماله مراکوه.
سیاسي ګوندونو غړو احتجاجي غونډې ته ویل په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره به ټول اولس یو کیږي. غنی راتونکو کې خلیل جبران پرنګي نور اولسي وګړي هم په نخښه کېدای شي. خبريال خلیل جبران د وژنې ذمہواري تر دې وخت پورې چا په غاړه نه دا اخستی.
خبره تکرار نه لو عملی قدم را جوړ کو زانه کما لکه شاکیل ویل ته متوسی ورککو چا پلوسی ورککو و دا کام وعدت را جور کو چه مونگو تاسو داش خلیل یو کسم تا دا کام موچه وگرو. ای اتفاق سه رور مبار پر بندوی مسئله چه نور مزل ونه که دا خلیل مسئله خو بحل شی دا مزل بسرنگی که مزل په اتفاق کو یو وجه.
د خیبر سیمه خبريال خلیل جبران د وژنې په ضد به د خبريالانو له اړخه په جمرود بابي خیبر کې د جمعې پورز او شنبه خالی پورز به په لنډی کوتل کې احتجاج کیږي. فرید شنواری وایس اف امریکا دیوا پیښور.
د خلیل جبران ورجل کېدل د خیبر پښتونخوا په قبایلی زلو کې داسې اواله پیښ نه ده، بلکې وړاندې تر دې هم ځایي خبري اعلان څو ځله په نخښه کړی شوې دي. د خیبر یونین اف جرنالست لوري په یو بیان کې ویل شوې چې خیبر پښتونخوا د تیرو تلیریشتو کالو رئیس پر لپسې د ترهګرۍ سره مخ ده او د ټولې صوبې په ځانګړي ډول قبایلی صحافیان پکې په نخښه کېږي. د خبري اعلانو د تحفظ او امنیتي حالاتو په اړه د شیبه د دیوال څېړونکو اسماعیل خان صاحب سره خبري لرو چې د اسکایپ د لارې په خبر نمونګ سره په پروګرام کې دی. اسماعیل خان صاحب سړي مشه په خیر راغلی. لومړی خو په خیبر پښتونخوا کې ډیر مننه. لومړی خو په خیبر کې د خلیل جبران د ورجل کېدو په باب ساسو نظر غواړم واورم. ساسو په خیال د دې په سبب څه کېدل شي؟
نو دا چې د چ په کال 2019 کې غالبا هم یو دارنګه په شوه او پولیس وايي چې د دکاني ورته ملایوي د ټریډ ورته بیا یو د گرینیډ حمله هم شوی و. یو بم دغه پاره کې د څه کې په غړن کې دل چې دی په ګاډي کې روانو او هغه ته چا خپل چتی مغناطیسي بم ورته سره پاکي میګنیټک بم سره ګاډي سره دا کړو اغه دی ریپورت کړو خو بیا ملیشا و لګی دا دی سلو کسان بیا ارټیکل بیا خوش کول دا غي نفس نو څه کی څه مخ کیوا زما تر اوسه پورې چې کوم معلومات دي خلک دا سی وای چې د ترټس او خو د خبر چې کوم ډیسټریک د زلې پولیسو په شر دی اغه سره زما خبر شو هغه چې مونږ ته داسې صدې دی دا خبر نو راغلی چې د ترټس نو اوس پورې چې تر څو پورې د جا دغه دی واری پسر نیوی راسته ډیر زیاته ګرانه او د دغه رنګي جنگ کې چې پاغه کې پتل لګي د دوست او دشمن پتل لګي دا ډیر زیات په خطر کار دی.
او اسماعیل خان صاحب آیا تاسو په خپل د خلیل جبران د صحافت په اړه باندې ساشنی درلودل چې د پڅ باندې ډیر رپورټونه ورکول د دې طریقې کار څنګه و؟ آیا سمو تنازې رپورټونه ورکول ک څنګه د په دغه اړه باندې تاسو سره معلومات وی شریکولای شي؟
زما ځکه ویم کنه چې اوس پورې زما مقصد داسې خبر نو راغلی چې یا داسې معلومات نو چې خلیل جبران په بخلی هغه سداسې رپورت کړي چې پاره باندې د تا تمکانې ملو شوی ځکه چې دغه تمکانې تھریټس ملو شي نو بیا جنستان په خپلم احتیاط کوي خپلم تګرا تک احتیاط کوي ځای بدل کی بل خو ته لړ شي خپل راپورونو کې بیا ډیر زیات احتیاط کوي نو که چې خپل ملګرو ته نږدې ملګرو ته ویلي وی چې په څه وجه د تمکانې یا تھریټس وو یا د زاس سره کوټونه کړي وو چې دا غي په وجه د خبرداري ورکړې شوې یو یا چا و ته تھریټس کړي نه باغی ته پتی ته اوس پورې ته بنګ معلومات ته دي چې ما ته کم اس کم او داسې معلومات په کې ته نه دی راغلي چې دا غي تر مخه ویل شم چې د کم قسم رپورټینګ کولو یا د کم ګروپ یا د ډلې ته د مخه ته تمکان یا تھریټس راغلي.
په قبایلی زلو کې خبريالان وخت په وخت په نخښه کړی شوې دي. حکومت د صحافیانو د تحفظ په برخه کې نگرانې ته څومره توجه کړی دی او څه کولای شي؟
زه د فکر نو کوم چې حکومت په دې کې څه کوي شي. کم صحافي سره حکومت څومره نفر پولیس پور سره ورولګي صحافیان داسې حالاتو کې کار هم نشي کوي. هغه غواړي چې په آزاد توګه باندې خپل کار وکړي د حکومت کنټرول د حکومت دغه په باندې نه وي. مشکل پدې کې دا دی چې دغه رنګي رپورټینګ او خاص کر په دغه سیمه کې چې چرته کې حالات خرابي بدمنی د جنگ هوندې حالات رواني او پکې مختلف ډلې او ګروپونه پکې وي پای کې فوج بي یا کې پولیس بي سکیورټي پکې مختلف ډلې او ګروپونه د دې نه علاوه پکې ټي ټي پی یا نور دغه ګروپونه پاره کې بیا دا معلومی کې نه چې کم یو تا نه خفش او کم در نه خوشاله وي یا په کم راپور باندې تا په خطر سره تا مخ ته کوي شي بلدار ځکه چې صافيان او دلته کې په کانفلیکټ رپورټینګ کې څه ټریننګ هم نشته دي تربیته هم نشته دي چې هغه خپل د تربیه د لاسه خپل رپورټینګ په بیلنس راولي پاره کې ځکه چې هر دا امکانات دا خطر هر وخت کې موجود دي چې په یو رپورټ باندې بدل سوک خفي بل بدل نه خوشحالي او دغه په وجه باندې بیا صافيان او خطر راشي.
په قبایلی سیمو کې چې په خوا فاټا یادیدلې اوس چې د ځلې انتظامیو لاندې دي صحافت ساسو په نظر څومره ازادي لري؟
ډیر ګران دي صاحب په داسې حال کې ما تاسو ته چې چرته کې مختلف ګروپونه مختلف ډلې حکومت او بیا یو کمپیټینګ یو مقابله روانه ده نریټیو هر یو هر یو ګروپ هر یو ډله هر یو اداره هر یو حکومت دغه چې کوم دغه غواړي چې دغه خبره دغه دغه وړاندې پوت نشي پدې کې صحافیانو ته ډیر زیاته ګران شي بلدار چې ما تاسو ته چې چرته کې کمپیټ رپورټینګ پدې باندې چې ته تربیت هم نشوي بیا صحافیانو ته دا نه معلومیږي چې د کې پروپاګاندا څه دی یا د پروپاګاندا کار نشم یا داسې ونشي چې زه دا استعمال شم یو ګروپ یو بلې یا د یو ادارې دا ډخه نو بیا پدې کې خامخا خطر را پیدا کیږي انسان ته پکې زیان ورسی
او ورسته پښتنه د صحافیانو په نخښه کېدل به د سیمې په حالاتو څه اثر وغورځوي او معاشري ته به ناوړه نتیجې شي
نور په دغه خبر شي نقصان ذکر شي چې بیا د حالاتو خلکو ته معلومات نکېږي چې هر څه حالات روان دي دا موږ په مخ په خوانی فاټه کې موږ کتلو چې ډیرو صحافیانو بیا کړي او چې تکړلې او بیا په خبر ته نور زیږی تراله لودلته کې پاتې شو نو څو پورې دلته کې پاتې کیږي او بل دغه د چې آل تک بیا موږ ډېر ځات مشکل شي خبري ګوره چې تکي ځای حالات سړي رښتیا سړي دروغ سړي د حکومت دا وی سمره ده پورې حقیقت لري یا سمره ده پورې پاغې کې دروغ دي بل دغه سيزونه بیا امکانات ډېر ځات کم شي د ځان د خبرولو د پاره دنیا د نړۍ د خبرولو د پاره د دارګي امکانات ډېر کم شي
ډیر زیات مننه اسماعیل خان صاحب چې موږ سره په خبرونه کې راغلې او خپل نظریات او معلومات مو شریک کړل ژوندۍ وسی
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او اړتیا سره یې پیوست کوو د وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
بیا هم په خیر اغلی ادارې ټینګ نړیوالې ادارې فچ اټکل کړی چې راتلونکو مالی کال یعنی 2023-2025 میلادي کې به د پاکستان د ترقی کچه 3% وي فچ په خپل رپورت کې ویلي فروری کې ل تر سره شو ټاکنو وروسته د پاکستان د خوا د پیسو ادا کولو وضعیت په پرل پسې ډول ښه کیږي د دې رپورت نور جزئیات بل خبر د خبريالې رابیا پیر نوورو چې هم دا اوس د سکایپ د لارې د اسلام آباد نه موږ سره په پروګرام کې ده رابیا بي بي سړي مشه په خیر اغلی
ډیر مننه فواد صاحب
فرمایئ سلامات اوسئ د فچ په تازه رپورت کې د پاکستان د معیشت په اړه نور څه ویل شي چې موږ سره یې هغه مهم ټکي شریک کړي
جی بالکل د فچ کم دغه رپورت چې راغلی دی هغه د پاکستان کم اقتصاد مثبت او اشاریو اړخ ته پام راګرځوي او په دې کې ول څه وی دی چې دا کم نوې حکومت د فروری سره راغلی دی د هغه ګامونه کم چې خپل څه وی دی هغه یو مثبت اقتصاد لپاره مثبت ګامونه دی او په راتلونکو وخت کې چې دی هغه به دغه اقتصادي حالات نور هم ښه کی په دغه رپورت کې ډیر مهمه خبره دا سوي ده چې کم د واردات او د صادراتو کم فرق چو د پاکستان د جی ډی پی د تیر کال یعنی که چې وس روان کال دی په دې کې 1% وو چې هغه وس د امکانات دی او د اټکل کوي د غو رپورت کې اټکل کیږي چې په راتلونکو کال کې ممکن ده چې دا 0.3% 0.3% ته راښکته کړی شي د دې ترڅنګ دا هم ویل سوي دي څنګه چې تاسو خبره وکړه چې د ترقی کچ چې دا هغه به 3% وي او 14% چې دا هغه به د سود کچا وی د سود کچا مشک څنګه خپل اوریدونکو ته وایو دا وخت پاکستان حکومت یو نیم فیصد یو سل پنځوس بیسس پوینټ سره رکشت کړله او شل اشاریه پنځه فیصد دا خدا ویل کیږي په دغه ریپورت کې چې پر اتلونکي وخت کې د امکانات دي چې شپږ فیصد تر رکشت کړی سي او دا په خوا هم چې دغه سود کچا رکشت کړی و شاوخوا د یو کال پس دغه رکشت کړی سوی و او درې کاله مسلسل چې د سود کچا بره روانه و نو ویل کېدو چې د ګرانی کچه چې دا هغه یولس فیصد او دولس فیصد ته رکشته سوی د همدغه سبب دی چې د سود کچه هم دی رکشته کړه. اوس په راتلونکي وخت کې د خزانه وزیر چې دی هغه دا ویلی وو چې په راتلونکي وخت کې دغه ممکنه د ڈبل ڈیجٹس سخا سنگل ڈیجٹس تا یعنی چې د لس سخا هم رکشت سی د گرانی کچا او د دغه گرانی کچا رکشت کې دو سره یو خو د خلکو پر ژوندونه باندې ډیر ښه اثر به غورځوي او بل چې د راتلونکي د گرانی لوجی چې کم خلکو د دغه سود د کچې لوجی خلکو په بانکونو کې پیسې شوله هغه د بانکونو څخه راوتای سی او دغه رنګات کم کاروباري عملیات چې هغه مخ په وړاندې تللی سي او تاسو ته معلومه ده چې د کاروباري عملیاتو مخ په وړاندې تللو سره بیروزګاری ختمېدای سي او خلک چې دی هغه روزګار پیدا کولای سي. نو په دې اړه باندې موږ ورته ګورو چې دا ډیر مثبت یو ریپورت دی خو دا هم ویل سوی دی په دغه ریپورت کې چې د پاکستان کم د ترقی وده یا کم اهداف چې ټاکلې دي هغه تر اوسه پورې واضح نه دي چې هغه تر څومره حد پورې به ترلاسه کوي سي. نو په دې اړه باندې چې دی هغه اوس حکومت به سنور داسې ګامونه پورته کوي ویلي چې تاسو ته معلومه ده چې په راتلونکي وخت کې د دغه بجټ پس د آی ایم ایف په هم یو ځل بیا خبرې اترې به کېدونکې وي او په دغه خبرو اترو کې چې دی هغه کم په بجټ کې چې وړاندې سوي وو او کم اهداف چې ټاکلې دي یا کم ګامونه چې پورته کړل سوي دي او کم د ټیکسونو خبره چې حکومت کړې ده چې ډیر زیات ټیکسونه چې دی هغه بره غونډوي تقریبا دیارلس بلیون روپۍ ټیکسونه پاکستان حکومت وایي چې دا غونډوي به نو دا به څرنګه کوي دا به د آی ایم ایف په راتلونکي وخت کې د آی ایم ایف سره د خبرو اترو په اړه باندې
یو بل پښتنه دی ریپورت ته دروس پورې حکومت یا اقتصاد پوهانو څه خبرګون هم خودلې دی او کنه
د حکومت لاړه خو تر اوسه پورې په دې اړه سندې دی ویل سوي خو حکومت په خوا هم وختي هم دا ویلي و چې د پاکستان کم نوې حکومت چې راغلي دي د هغې د مثبت کمونو لوجي اقتصاد کچا شسوي ده د اقتصاد حالت شسوي دي او پاکستان په راتلونکي وخت کې به نور هم شکیږي. خو اقتصاد پوهان وایي چې د پاکستان کچا هم اقتصاد کې څه پرمختګ سوي دي څه ګراني هم کم سوي ده او حالات هم شاړخت روان دي خو د پاکستان دوی لوی مسائل دي هغه تر ټولو زیاته لوی مسله یو د پاکستان کم خرچي دي حکومتي خرچي او دویم چې د کم پورونه چې د پاکستان غدي ولې چې ډیر زیات پورونه پاکستان اخستې دي د نړیوالو بانکونو سره د نړیوالو ادارو سره او د پاکستان پر خپل کورنۍ کچا باندې هم د بانکونو سره ډیر زیات پورونه او قرضې اخستې دي او د پاکستان شاوخوا کم د جی ڈی پی چې دا یعنی د بجټ کم نیمه برخه چې دا هغه په دغه پورونو کې ولاړ سي تقریبا
بالکل یو اوسه پښتنه او بخې پاکستان کې د ګرانۍ په اړه عام ولست وي او د اوسنی حکومت کارکردګي په دې برخه کې څنګه ارزوي
فواد صاحب گرانی کمش وګورو پر اتلونکو تیرو دروی میاشتو کې فرق پکې راغلی دی د حکومتي کم شمیرې چې شایي هغه وایي چې یو لس خطر 12% پورې وچی دا په تیرو درې سلور میاشتې وړاندې دا 9% تر رسیدلې و او په څه شیانو کې دا 14% ته دا گرانی رسیدلې و او اوس یو لس یا 12% ته د مې په شمیرې چې وکم به بیورو اف سټاتستکس پاکستان بیورو اف سټاتستکس چې کوم شمیرې شو دلې وي په هغه کې دغه کچا چې و 12% ترکشه ده سوي، یعنی 12.7% ترکشه ده سوي. حکومت کومش وګورو هغه خو ډیر مثبت خپل اشاریه شي، خو کپه ولسی کچا باندې خلکو سره مش خبرې سوي دي، نو هغه وایي چې دا صحیح ده چې په وړو کې لښ کمی راغلی ده، په اند سبزیو کې کمی راغلی ده، د خوراک په څه شیانو کې کمی راغلی ده. خو د دې تر څنګ د پټرول به وس هم که څه هم لږ کمی سوي دي، خو بیا هم ډیر زیاتې ګران دي، او د دې تر څنګ نور د ضرورت شیان چې دي هغه ډیر زیات ګران دي. د دې سره د روپی کچه چې د هغه دومره پورته سوي ده چې څومره تنخواګانې ورکول کیږي په هغه باندې دغه ضرورتونه د دوی غنه پوره کیږي، او دغه رنګ کم تنخواګانې چې ورکول کیږي هغه څخه د دوی ضرورتونه نه پوره کیږي، نو ګران نی خپل پرځای باندې په ولسی کچا باندې شتون لري، او خلک دې خوشاله اوس هم غواړي چې د حکومت څخه چې بیا کتنې وکي دغه بجټ کې چې څوم ټکسونه یګرانی راوستل سوي ده، او د دې لږ د خلکو لپاره اسانتیا وي جوړه.
مننه ډیره زیاته مننه رابې پیر چې موږ سره مو پوره تفصیل شریک ژوندۍ اوس
ډیره مننه کوم ودان په مخه مشه.
د پاکستان خراب او اقتصادي حالات او ګرانی ک یو لوري ته د ټولنې هر طبقه ځپلې ده، نو بل خوا یې د پاکستان هغه مذهبي رواج هم متاثر کړي چې تر مخې مالدار خلک هم مزارونو ته راتلونکو بې وزلو خلکو باندې د خیرات او د نیاز خواړه ویشي. زمو خبريال ارشد حسین اسلام آباد کې د بری امام مزار ته ورغلی او په دې اړه یې دا رپورت تیار کړی دی.
فیاض خان د تیرو شپږشتو کلونو راهسه د بریمام په بازار کې د منختی یا د خیرات وریجی او دی ګنا په خوي وای د کرونا نړیواله وبا روسته کاروبار خراب شوه دی، او اوس د تیر په نسبت ډیر کم خلک د نیاز د پاره پاخه دی ګنا اخلي. د نوموړي په وینا چې ورسره روزګار هم اغیزمن شوه دی،
څنګه دا وجه سوګن راځي پېټرول ګران دی، ډېری لری خلک نه بشال لاہور نا کراچی نا فیصل آباد نا گوجرانوالا نا دا دور دراز خلق دیر کم راضی، لوکل خلق پینڈے اسلام آباد خلق نزیر راشی زسل ام مقام کی راشی سوک دیک واخلی سوک وانخلی.
په پاکستان کې په دې تیرو میاشتو کې د ګرانې کچا 28% تر رسیدلې ده، او د خوراک نړیواله اداره ورلد فوډ پروګرام ویره لري چې 15.1 میلیون خلک د قحط د کچې لوګې سره مخ کې دي. شي شاه نواز خان د خپل نورو ملګرو په مالی مرسته د تیر یو کال راهسه روزانه د بریمام په مزار کې په بیوز د خلکو کې خوراک او روجی ویشي. دی وای وخت داسې روان دی چې د بیوز د خلکو د پاره ګران ده چې د یو وخت ډوډۍ وخوري.
اول به مونږه په دې کې هر روز کېما اچولا، او وس دونه ګرانی شوی دی چې وس مونږه صرف سبزی پکې اچو، د دې وجه نه چې دا کنه جیب باندې ډیر بوج راځي.
دیرش کله نقل سوم بیبی د بریمام مزار دننه تالار کې د خپلو سلورو بچو سره راغلی دا، وای هغه روزانه دل ترازی او د غرمې ډوډۍ خوري او د ځان سره کور ته هم وړي. د دې په وینا خاوندې دیاړی کوي، کورې په کرایه دی او ژوند دی ډیر ستونزمن دی. میرامان د 25 کلونو راهسه د بریما مزار په بازار کې دی ګنا په خوي، وای د کاروبار دا حال دی چې په 13-15 کلونو کې د ګټه پرځه تاوان کړی دی. مخکې به روزانه 80 دی ګنا خرڅول، ولې اوس صرف د ورځې 15 دی ګنا خرڅوي.
15 کال حکومت شروع شوه دی، ما په کور په مکه پکې بیلو 22 لاکھ روپے کور په پخېټ او خړو، ولې چې 0 روپے د یو نیم سړي رپورټ دی اړه نه چې کمې ځین ختم 1000 روپے ته نن سبا د ما په 25 سال کې 1000 روپے دی اړه ته زور رسیدم، خو نن سبا 1000 روپے باندې ما دال ساګم نکېږي.
د بریمام بازار ته د متقیدینو نه علاوه هر ورځ په سونو بې وزله خلک هم راځي چې اکثر د مزار دننه او بهر د شتمنو خلکو لخوا د نیاز او خیرات ویشونکو خوراکونه خوري، خو ځنې خلک بیا وای خیرات ورکونکو کم شوي دي او خوړونکو زیات دي. ارشد حسین، وائس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
دام خیر علی داد ویډیو د روانو چارو خبری خبرونه ده. او سم د نړۍ حالات، د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن شمالي کوریا ته رسیدلی چې په پایتخت پیونګیان کې تود هرکلی شوې دي. پوتین او کیم جونګ اون دواړه لویدی سره د مقابلې لپاره د ګډې همکارۍ ژمنه وکړه. دا چې د دې سفر او ژمنو اهمیت په څه کې دی، دا شی به زموږ همکار صداقت جان د امریکا کانګرس مانی لمخې را په پروګرام کې را سره دی چې تفصیل به وړاندې کړي. صداقت جان، تاسو ته هر کله وایم، د روس صدر ولادیمیر پوتین څه مقصد باندې شمالي کوریا ته تللی او غواړي په دې سفر کې څه حاصل کړي؟
ډیره مهرباني فواد. دا سده چې دواړه ملکونه په نړیواله کچه د تنهایی ښکار دي. روس په اوکرین یا یوکرین د حمله په سر د مغربي نړۍ لخوا د تنهایی او د پابندۍ ښکار دی، او شمالي کوریا باندې د تیر ډیر وخت راسي د ایټمی وسلو او د پراخې کچې تباہی وسلو په سر بندیزونه لګیدلې دي. نو دواړه ملکونه په نړیواله کچه د تنهایی ښکار دي. نو داسې ښکاري چې ګنې دواړه ملکونه د خپل تنهایی په سفارتي کچه د لرې کولو لپاره یو بل ته نږدې شوي دي. په کال 2022 کې په یوکرین د روس ته یرغل وروسته روس کوشش کړی دی چې هغه هیوادونه چې مغربي نړۍ سره د یو قسم د حریف په څیر تعلقات لري، لکه چین، ایران او دارنګ شمالي کوریا، دې ملکونو سره تعلقات زیات کړي دي. امریکایي او د مغربي ملکونو سفارتکاران چارواکي وایي چې شمالي کوریا روس ته په یوکرین کې استعمال لپاره وسلې ورکړي دي، او همدغه الزام امریکای د پوتین د سفر په اړه یو پوښتنه ته هم تکرار کړی دی. نو دواړه ملکونه یو بل ته نږدې شوي دي، او د سفر د شمالي کوریا ته د دورې په اخره کې دواړه ملکونو یو کمپریهنسیو سټریټیجیک کوآپریشن نومي معاهده هم لاسلیک کړی ده. او د روس انټرفاکس خبری ادارې تر مخه پوتین ویلی دی چې په دې معاهده کې داسې یو شیک یا ماده هم شته دی چې که په یو فریق باندې خلاف جارحیت کیږي یا حمله کیږي، نو بل فریق به مرسته کوي. د دغه لوزنامې یا معاهده متن خو جاری کړی شوی نه دی، خو دغه پکې یو مهم ټکی ګڼل کیږي. او کتنه بداوی چې کله د دې نور تفصیل مخې ته راځي، نو چې دې کې نور څه خبرې دي.
کیم جونګ اون او ولادیمیر پوتین دواړو د مغربي دنیا د مقابلې لپاره د همکارۍ ژمنه کړې. د دوی دغه مشترک دریز وجوهات څه دي؟
یو سبب خو یا یو وجه خو دا هم ګڼل کیږي چې ویل کیږي سیډون کې وای چې روس دا وخت په یوکرین کې د جنگ وروسته د وسلې ته ضرورت لري، او شمالي کوریا په دې وخت کې روس ته ډیره وسله ورکړې ده. د ګولیا دوشنبه په ورځ د امریکای د خارجه وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ ترجمان میتیو میلر یوې خبری غونډې ته وویل چې شمالي کوریا په دې تیر څو میاشتو کې بیلیسټک میسایل او تر یو لزرو پورې کنټینرې میونیشن یا ګوله بارود ورکړي دي. نو د دې یو مقصد خدا هم کېدای شي چې روس وسلې ته ضرورت لري، او ممکن ده چې شمالي کوریا دغه ضرورت کو پوره کول نه شي، نو ونډ پکې واچي یا سه برخه پکې ورکړي. بلې خوا ته شمالي کوریا د ولکېږي چې د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ ده، فراک پکې سیډن کې وای هر وخت کمې وي. نو اقتصاد په برخه کې روس بیا د شمالي کوریا مرسته کولای شي. نو په دې ډول دواړه ملکونه د یو بل سناسه ضرورتونه پوره کولای شي.
مغربي ملکونه شمالي کوریا ته د پوتین په سفر باندې څنګه نظر لري؟ څه خبرګونونه مخې ته راغلي دي؟
د سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ترجمان یا خارجہ وزارت ترجمان میتھیو میلر نے دغه پختنه وشو چې امریکا او نور نړۍ د دواړو شمالي کوریا او روس ترمنځ همکاري په زیاتې دوسه نظر لري، نو هغه وایي چې دا یوازې د امریکای خبره نه ده، هغه خلک هغه ملکونه چې د کوریا په پیننسولا یا ټاپو کې امن غواړي، امن او ثبات غواړي، د په یوکرین کې د ولس تحفظ غواړي، او د ملګرو ملتونو د هغه قراردادونو احترام غواړي چې هدف یې د پراخې کچې تباهي وسلو مخنیوي دی، نو هغه باید چې په دې ډېر تشویش ولري چې د دواړو ملکونو ترمنځ او تاون زیاتیږي.
او یو روسي خبره، شمالي کوریا خو په خپل ډیر وخت نه راهیسي د اقتصادي مشکلاتو سره مخ ده، په داسې وخت کې چې روس د اوکراین په جنگ کې مشغول دی، شمالي کوریا به د روس سره څنګه مرسته کولی شي؟
د وسلو په برخه کې شمالي کوریا مرسته کولی شي د روس، څنګه چې د امریکای د سټیټ ډپارټمنټ ترجمان میتیو میلر وویل چې شمالی کوریا په تیرو وختونو کې په دې 1300 میاشتو کې بیلیسټک میسایل ورکړی دي، او په زرګونو کنټینرې میونیشنز یا ګولا بارود شمالی کوریا وروسته ورکړی دي وبخې، نو د وسلې په برخه کې شمالی کوریا ویل کېږي چې د روس هم مرسته کولی شي او کوي او کړي هم ده.
ډیر زیات مننه صدقه جان چې موږ سره په پروګرام کې راغلې او په دې اړه مو پوره معلومات موږ سره شریک کړل. ودان اوسئ.
مهرباني.
اوس هم د امریکا حالات، د امریکای صدر جو بایدن د نهی از شنبه په ورځ اعلان وکړ چې حکومت به یه حق غیر قانونی بهر ملکانو ته تحفظ ورکړي چې د امریکایی شهریانو سره یې ودونه کړي دي. بایدن د ډیفرډ اکشن فار چایلدهود ارایولز پروګرام دولسمه کلیزه هم اول منزله. دغه پروګرام په وړوکوالي کې په غیر قانوني توګه امریکای ته راغلو کسانو ته تحفظ ورکړی دی. نور معلومات د وی او ای د خبريالې انیتا پاول پر رپورت کې عابد حسین تاسو ته وړاندې کوي.
د هاویر کوریس کاسترو چې خپل مور پلار په 3 کلنۍ کې د قانوني اسنادو بغیر امریکا ته راوستي وو، د امریکا تر ټولو مشهور کور کې د نننه شا خودل یو ناممکن خوب وسیرو، خو دا نه هی پورز اغا سپینې موړه کې موجود وو. د خپل هیوستن خار هسپتال لري چرته چې اغا د نرس په توګه کار کوي. اغا اویل چې دغلته ځکه موجود دی چې د ډیفرډ اکشن فار چایلدهود ارایولز پروګرام چې ډاکا هم ورته ویل شي ګټه پورته کړې ده.
Saving American lives.
د امریکایانو ژوند ژغورل یوازې د ډاکا پروګرام له لارې ممکن سول. دغه پروګرام ماته دا خبره ممکنه کړه چې زه په دې هیواد کې ژوند او کار وکړم، چې زه یوازې پیژنم او مینه ورسره کوم.
د نهي پورس د جو بایدن د هغه غیر قانوني کډوالو د تحفظ لپاره د یو نوي ګام اعلان وکړو چې امریکایي وګړي سره یې وعده کړې وي. سپینا مړې وای چې دغه ګام نه بو د 500,000 نه زیات خلک ګټه پورته کړي.
دا جوړې د خپل کورنۍ او پالنه کوي، کلیسا او سکولونو ته ماشومان لګي، خپل ټیکسونه ورکوي، او زمونږ هیواد ته د لسو کلونو یا د زیات وخت نه ګټه رسوي. دوی دغه ټول وخت په امریکا کې په ویاري او غیر یقیني کې تیر کړو. موږ دا سمول شو او دا هغه سدي چې زه نن کوم.
خو سب کال انتخاباتو کې مهاجرت ډیره حساسه موضوع ده، او په تیرو شلو کلونو کې د امریکا په جنوبی سرحد د خلکو د راتګ کچه زیاته شوې ده. د ریپبلیکن ګوند ممکنه صدرتی امیدوار ډونالد ټرمپ په بایدن الزام لګوي چې دا هغه په کول بایدن د کډوالو يرغل ته اجازه ورکړې ده. ټرمپ کډوال یا مهاجرین د یو شمیر مسلو د پاره ذمہوار بلی چې داغه په کول په جرمونو ګرانۍ او حتی ناروغۍ او ترهګرۍ کې لاس لري. خو د ټرمپ داوا اکثرا د سو واضح ثبوتونو نه بغیر او په ځنی وختونو د حقایقو برعکس وی.
د اندازې تر مخه د 50% ګرانۍ علت د کورونو زیاتیدونکو بی دی، کوم چې د بایدن د غیر قانوني مهاجرت کې زیاتوالي او د سود لوړ شرې له عمله ډېر زیات شوې دي.
خو د مهاجرت په لاوه د دې خبرې سره اختلاف کوي او وايي چې د تحقیق نه معلوميږي چې هغه کسان چې دغه پالیسۍ نه ګټه پورته کوي هغه هر کال د امریکا په اقتصاد کې تقریبا 14 بلین ډالر خرج کوي.
زموږ
د شمیرو تر مخه کدی د امریکا شهریت ترلاسه کوي نو دوی په حقیقت کې په دغه رقم کې هر کال 15 بلین ډالر نور اضافه کولی شي. کدی ته دغه پالیسۍ نه څه قسم قانوني حیثیت اجازه ورکول کیږي نو دوی ته به اجازه ملاوي شي چې هغو شوبو کې کار وکړي چې تر اوسه دوی ورنه مانه دي. دوی به زموږ د اقتصاد لپاره نور ګټه وروي چې د دوی د کورونی او زموږ د ټولنې لپاره به هم فائدہ ولري.
د امریکن بزنس امیګریشن ایگزیکټیو ډایریکټر ریبیکا شی وای مورې نیز دې دولسی زوراسي بیا اسناد وا.
هغه په چین کې ډاکټر و خو د 19 کلونو راهسي هلته بغیر د اسناد و. هغه په چینایي ریسټورانټونو کې کار وکړو. هغه په نرسینګ هومز کې د مشرانو خیال وساتلو خو خپل مسلک کې کار نشو کولای. خو چې کله ورته پیرول او گرین کارت ترلاسه شو نو هغه د طب شوبې ته بیرته لاړه. دا شوبه د هغه لپاره په زړه پورې او بشر دوستانه و او دا یوازې دا خبر خی چې کله تاسو هغه خلک قانوني کړی چې د لسیزو راهسي دلته دی او مرسته کوي نو تاسو د دوی اقتصادي صلاحيت یا توان زیاتوي او دا د هر امریکایي لپاره خبره ده.
او دا هاویر کوریس کاسترو پسیر امریکانو د لپاره د هغه هواد لخوا چې دا ورته خپل کور وای یو تود هر کله دی. دا وی او ای خبریاله انیتا پاول لپاره عابد حسین واشنگتن ڈی سی.
یام بخیر علی. د جون 19 په امریکا کې د رخصتې ورځ ده چې د جون 10 په نامه پیژندل کیږي. دا ورځ په کال 1315 کې د هغې ورځ یا تازه کوي کله چې د امریکې د خانجنګۍ په خوانې یو کنفدریټ ریاستونو کې غلامي ختمه شوې و. د روان صدارت انتخابي مهم په وخت دواړه امیدواران جو بایدن او ډونالد ترامپ کوشش کوي د تور پوستو ووټرانو پام ځانته راواړوي. په دې اړه د وایس اف امریکا خبريال سکاټ سترنز ریپورت نو شیروان قلندر تاسو سره شریکوي.
صدر بایدن په وایټ هاوس کې د 19 جون په اړه د کنسرت یا د موسیقي د پروګرام کوربتوب کړی.
زموږ تاریخ یوازې د تیر وخت په اړه نه دی، دا زموږ د حال او مستقبل په اړه دی. نو آیا د دې راتلونکي زموږ د ټولو مستقبل دی او که یوازې په موږ کې د ځینو خلکو؟
بایدن وویل د هغه مخالفه تاریخ بیا سردوباره لیکل غواړي.
په نویو جامو کې زاړه پیران دي چې زموږ د پښا بوتلو هڅې کوي، ستاسو ازادۍ شکوي چې د تور پوستو لپاره ووټونه اچول او یا ستاسو د ووټونو شمیرل په مشکل کې اچوي، د موقعو دروازې بندوي، په مختلفو اقدارو مساواتو او ټولنو حمله کوي.
د ډونالد ټرمپ انتخابي ټیم د تیر خالی شنبه په ورځ د میشیګن ریاست د یو چرچ نه تور پوستو ته د رسیدو په لړ کې د ټرمپ لپاره د تور پوستو په نوم مهم پیل کړي.
دا زموږ لپاره ډیر اهم ځای دی. ما د دې لپاره ډیر څه کړی دي او زه په فخر سره دا وایم چې د صدر ابراهیم لینکن وروسته د بل کوم صدر په پرتله مې د تور پوستو لپاره ډیر څه کړی دي. دا یو غټه وینا ده.
هغه ویلي چې تور پوستي وټران روزګارونه للا څور کوي چې د هغه په وینا وجه غیر قانوني بهرانيان دي.
هر ریاست یو سرحدي ریاست دی او تاسو به دا اوریدلې وي خو دوی ستاسو ټولنو ته راځي او لته څو روزګار اخلي. دوی افریقایي امریکایان زپی د دې نرستو هسپانوي امریکایان چې د بلې کومې ټولنې نه زیات دي.
ټرمپ ویلي د بایدن په حکومت کې زیاتېدونکو جرمونو سره د تور پوستو ټولنې زیانمنې شوې دي.
جرمونه دلته او په افریقایي امریکایي ټولنه کې ډیر زیات دي او ډیر خلک ماته ګوري او وای جناب مونږه تحفظ غواړو، غواړو چې پولیس مونږه ته تحفظ راکړي، مونږه نه غواړو چې څوک مو لوټ کړي، مړو مکړي او اوم وهي، ځکه چې مونږه په لار ته غواړو چې ځان ته ډوډۍ واخلو.
د ای بی آی شمیرې ښایي چې امریکا کې په لویو وړو ټولو خارونو کې پر تشدد جرمونه کم دي. بایدن وای سلور کال وړاندې تور پوستو ترانو د صدر منتخب کړو و اوس بیا د ویټارټیالری
هم یې د تور پوستو ووټ اخیستی وو. کاملا او زه هم ستاسو له وجې صدر او نائب صدر جوړ شوي وو. دا مبالغه نه ده، هم تاسې ووټ راکړی وو. ډونالډ ټرمپ ستاسې په ووټ په 2024 کې هم یو ماتې خوړونکی پخوانی صدر دی. موږ یو وار بیا ډونالډ ټرمپ ته ماتې ورکوونکي یو.
څلور کاله وړاندې یوازې 8% تور پوستو ووټرانو د ټرمپ انتخاب کړی وو. د دې مهم پاړه د پیو ریسرچ نه معلومیږي چې دا ځل 13 سلنه تور پوستي د ټرمپ مرسته کوي. دا ټوپ د میشیګن په شمول د سخت مقابلې په نورو ریاستونو کې فرق پیدا کولی شي. د وایس اف امریکا خبریال سکاٹ سټرنز لپاره نوشیروان کلندر، واشنگټن ڈی سی.
او بیا هم د امریکا نوی رپورت. د امریکا سپریم کورټ تیره اونۍ د ټوپک په هغو آلاتو بندیز لری کړ چې ډیری نیمه اتوماتیک وسلو ته دا توان ورکوي چې د ماشین ټوپک په څیر زیاتې ډزې وکړي. دا پریکړه د ټوپک او ټوپک لرونکو په باب د امریکا د صدارتي کمپین یو مسله یا برخه جوړوي. د سکاٹ سټرنز رپورت نصر الله خان وړاندې کړی.
بمستاک چې وروستا ورته لګیدل شي وسلې د دې جوګه کوي چې په یو منټ یا دقیقه کې په سلګونو ګولې وډزوي. په 2013 کې هغه وخت صدر ډونالد ټرمپ لخوا په پابندي لګول شوی و.
نن سهار موږ دا پروسه هم بشپړ کړه او په بم سټاکس باندې مو د بندیز لپاره یو نوی تګلارې جاری کړې.
په 2013 کال کې په لاس ویګاس کې د موسیقۍ په فیسټیوال کې ډزو وروستا چې شپږ کسان یې وژل. بریدګر د هوټل لکړکۍ څخه د زرو نه ډېرې ډزې کړې وې او دې لپاره یې د بم سټاک نه کار اخیسته و. د سپریم کورټ لخوا په دې باندې د بندیز لری کولو حکم سره د کنزرویټیو اکثریت وویل چې د ټرمپ حکومت د بم سټاک غیر قانوني ګرځولو کې د خپل واک نه سرغړونه کړې وه. د پریکړې سره بیا ټوپک او ټوپک لرونکي د انتخاباتو په کمپاین کې یو د مسلې په ډول رامنځته کیږي. د ټرمپ کمپاین ویلي چې امریکایان باید د سترې محکمې پریکړې ته درناوی وکړي. د جمعې په ورځ ټرمپ په فلوریډا کې د کلیزې یوې غونډې ته وویل چې د هغه ټاکنې به د امریکا د اساسي قانون په دویم ترمیم کې د ټوپک حقونه خوندي کړي.
موږ باید ټول خلک د ټوپک خاوندان ووټ ورکولو ته وهڅو، ولې چې تاسو به خپل ټوپک تر ډیر مودې پورې د ځان سره نشي اخوده، ځکه چې دوی غواړي هر څه واخلي. دوی غواړي ستاسو ټوپکونه واخلي، دوی غواړي ستاسو ګوله بارود واخلي، دوی غواړي چې د آئین د دویمې مادې سرغړونه وکړي.
د صدر جو بایدن د بیا ټاکنیز کمپاین په کانګرس په غړو غږ وکړ چې د بمساک بندیز بیا پر ځای کړي.
کله چې موږ د هغه پریکړو په اړه فکر کوو چې رای ورکون کې به په نومبر کې وکړي، نو زموږ او د پخوانی صدر ترمنځ روښانه توپیر شتون لري. راځي چې هیر نه کړو، پخوانی صدر پر اختیا ویل چې خلک دې تارتیا لري، هغه په امریکا کې د ټوپک تو تری خواري مسله جدي نه ګڼي. نو راځي چې دا سنجیده واخلو، راځي چې ښکاره کړو چې موږ ټول د دې مهمې مسلې په اړه فکر کولو ته اړتیا لرو.
په کانګرس کې د ټرمپ ملاتړي د بم سټاک کارول لپاره د ټوپک مالکانو حقونو ملاتړ کوي.
بم سټاک که تاسو وګورئ واقعا یوازې د هغه خلکو لپاره یو تسمه ده چې د لاس زخمونه لري، څوک چې لا هم په فعال توګه ډزې کوي. دا په دې معنی نه ده چې دوی به خلک پنه کوي.
په کانګرس کې د بایدن ملاتړي وایي چې د سترې محکمې پریکړه به د لا زیاتو ځاني نقصاناتو لامل شي.
بله شکه د دې بم سټاک په کارولو سره به په آینده کې سانحې مخې ته راشي او موږ ټول به له ځانه پوښتنه وکړو چې ولې دا ضروری ده او ولې موږ باید له دې سره ژوند وکړو.
د پیو سرنیز مرکز په وینا نږدې په یو په درېمه برخه امریکایان وایي چې دوی ټوپک لري. د نومبر د صدارتي وټرو نه مخکې تمه کیږي چې سپریم کورټ به د ټوپک په یو بل مسله پریکړه وکړي. دا د هغو خلکو لپاره د ټوپک حقونو په اړه چې د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي امرونو لاندې دي. د سکاٹ سرنز رپورټ سره نصر الله خان، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن.
د بیلابیلو هیوادونو د خارجه وزارتونو او د مطبوعاتي ریپورتونو تر مخه د تودوخي د لوړې کچې له امله سکهال په حج کې په سلهاو کسان مړ شوي چې اکثره د مصر شهريان دي.
په رسمي توګه د دې شمیرو تصدیق نه دی شوی. په دې اړه تفصیل ارباب محمود علي تاسو سره شریکوي.
ایف پی خبری ادارې تیر ورځ په حج کې لږ تر لږه د 1500 کسانو د مړینې رپورټ ورکړی و. ایف پی خبری ادارې د دوه عرب سفارتکارانو له کوله ویلي چې د تودوخو سره د تړلې ناروغو په وجه یوازې د مصر لږ تر لږه د 300 نه زیات وګړي مړه شوي دي.
ما یوازې یو مړی لیدلی دی. د تودوخې ښکار شوي ډیر خلک پر مځکه ستړي ستومانه پراته وو. د ګرمۍ په وجه ډیر خلک نږدې بې هوش وو.
په تیرو دیرشو کالو کې د الغاو تلغاو په خیمو کې د اورونو او د نورو پیښو په وجه په سوونو کسان سعودي عرب کې د حج په موقع مړه شوي دي. د ګول یا دوشنبه پورې سعودي ټلویزیون ویلي چې په مکه کې د حرارت درجه د 150 ډیګري سینټي ګریډ نه لږه پورته شوې وه. د کال 2023 د جرنل آف ټریول اینڈ میډیسن پر رپورٹ کې ویل شوی دی چې په کوم رفتار چې په نړیواله کچه د تودوخه کچه سیوا کیږي د دې د مخنیوي رفتار دغه شان ګړندې نه دی. د کال 2019 په یو سړنه کې ویل شوی چې د موسمي بدلون په وجبه په راتلونکو مودو کې د حج په وخت انتهایی خطرناک ګرمي وي.
ما ګڼل چې بس مونږ په درنګ ساحت کې مرو. د سختی ګرمۍ په وجه سمي نیولې نشول. زما لاسونه رپیدل، بیخي زبیدم او ما او نږدې را غورځیدم. حج می جاری نشو ساتل.
د تیونس خبری ادارې د 15 وګړو د مړینې خبر خپور کړي. دغه سید اردن خارجه وزارت ویلي چې دوی د یو سلويختو مړو د خخولو پرمټي جاری کړي دي. د خبری ادارو تر مخه د حج په وخت د ایران هم پکې یو لس کسان مړ شوي دي او د انډونیشیا د صحت د وزارت تر مخه د حج په وخت د دوی نږدې یو نیم سل کسان مړ شوي دي. خدای نه د واضحه کړي چې څومره کسان د تودوخې په وجه مړ شوي دي. د ګل پورس چې د مړو د شمار رپورټونه لا نه و را مخته شوي، د سعودي عرب د صحت د وزارت چارواکو رایټرز خبری ادارې ته ویلي وو چې د حج په موخه د انتهایی ګرمۍ په وجه دوی غیر معمولی مرګ شوبلا نه دلیدلې. وزارت زیاته کړې چې د ګرمۍ سره د تړلي 2200 ناروغانو علاج کړی دی. حج د نړۍ د هغو غټو غونډو نه یوه ده چېرته چې په لویه شمېره کې خلک په یو وخت کې راټولېږي. د حج اکثر عبادتونه د کلاو اسمان لاندې وي او جسماني مشقت پکې زیات وي. د حج په وخت په لارو کې د مړه شوو او د کړمو سره د مخ شوو کسانو ویډیوګانې په سماجی ویبپاڼو خپرې شوې دي. د دې ویډیوګانو پخلی نه دی شوی. سږ کال د 13 لکو نه زیات مسلمانان حج ته ورغلي وو. د سعودي عرب حکومت د وړاندې نه حجانو ته خبرداری ورکړی وو. د سعودي عرب حکومت د ورغلي حجانو د حفاظت لپاره د اوبو فوارې، د سوري او یخو اوبو بندوبست کړی وو. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
اوس د افغانستان په اړه یو رپورت. د روغتیا نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او په افغانستان کې د صحت حالت په اړه خپل تازه رپورت کې ویلي چې د هیواد په کچه روزانه په اوسط ډول 24 میندې او 108 پیته واړه ماشومان د داسې لاملونو له وجې ژوند د لاسه ورکوي چې مخنیوی کېدلی شي. د رپورت تر مخه که چیرې د فنډ کمی دوام وکړي نو په دې شمېره کې زیاتوالی راتلی شي. نور تفصیل د پیښور نه د ډیوه خبریال عبدالرزاق په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د روغتیا نړیوال ادارې ورلد هیلت ارګنایزیشن په خپل وروستي رپورت کې د افغانستان په کچه د میندو او ماشومانو د مړینې سیوا شره او د روغتیا په مرکزونو کې د کارکونکو کمښت په ګوته کوي. د رپورت تر مخه په دې هیواد کې روزانه 40 میندې او 103 کم او یا ماشومان د مخنیوي وړ علتونو له وجې مړ کیږي. د روغتیا چارو پوهان وای په افغانستان کې زیاتره ماشومان د خوارزاکۍ او خزې د خپل صحت خیال نه ساتلو له وجې د قسمه قسم ناروغو ښکار کیږي او د مرګ خولې ته ورسیږي.
او خوارزاکۍ ماشومان څنګه چې دوی مرګ کې تری په دې کې مختلفې ناروغۍ انتاني میکروبي ناروغۍ مداخله کوي او تر دې د مرګ لامل ګرځي. دي شاندارنګا په لویانو یا میندو کې یو خوا د خلکو څنګه چې د میندو تعلیم کچا ټیټه ده نو دوی د ځان صحیح ډول پاملرنه کوي. دوی په میتابولیک ناروغۍ په افغانستان کې شمېر ډېر لوی ده لکه شکر، د وینې فشار، د وینې او د ځیګر غوړ همدارنګا د زړه ناروغۍ دا د ستر لاملونه دي چې خلک پسند ډول پاملرنه
نکی خلق او کرملنا او ورزش تمرین نکی او دا د لامل ګرځي چې انسان تمرکز او رسول د ډبلیو ایچ او پر رپورت کې ویل شوی چې په افغانستان کې اوس مهال سکم 13 میلیونه خلک د روغتیا په برخه کې مرستو ته اړتیا لري او شاوخوا 9.5 میلیونه خلک لومړني روغتیاي خدماتو ته محدود یا هیڅ لاسرسي نه لري. د ادارې د رپورت تر مخه کچري د فند کمې دوام کینو په افغانستان کې بعد هسپتالونو په ګډون سباندې درې سو د روغتیا مرکزونه ډیر کم یا بغیر د مرستو پاتې شي. د رپورت په حق له مود طالبانو د روغتیا چارو وزارت ترجمان شرافت زمان امر خیل سره د واتس اپ د لارې د تماس نیولو کوشش وکړو خو بریالي نشو. د ماشومانو د حقونو فعالان وایي دغه مرکزونو بې مرستې کېدل یا بندېدل به د هیواد په ماشومانو او میرمنو ډېر خراب سر وکړي او روغتیایي وضعیت به نور هم خراب شي.
د دې د بندېدو یا کمېدو له وجې انساني بحران، د مرضونو نور رابرسېره کېدل، انساني تلفات په خاصه توګه د میندو او ماشومانو یا د مور او ماشوم صحت ته ډېر زیان رسېږي. که دوای کمیږي او که د دې پرسونل کمیږي او که د دې سره مرستې کمیږي، دا د افغانستان د خلکو د صحت سره په اصطلاح جفا ده او خلک دې ته اردی ما مخکم تاسو ته عرض وکړم چې هم د دولتونو دنده ده او هم د نړیوالو صحي مؤسسو چې په نورو هیوادونو کې د حکومت تر څنګ خلکو ته صحي خدمات وړاندې کوي د دوی دنده ده.
د روغتیا نړیوال ادارې د رپورت تر مخه دا مهال په افغانستان کې هر لسو زرو تنانو د پاره یوازې لس روغتیایي کارکونکي شتون لري، د کومو شمیره چې سلور سلویخت پکار ده. اداره وای په 2023 او 2025 کال کې خلکو ته د مرستو رسولو د پاره د 3.3 میلیون ډالرو بودیجې سره اضافي 3.25 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، دیوا، پېښور.
د اسلام آباد په وروسته پاتو سیمو کې بې وزله، یتیم او د سکولونو بهر پاتې ماشومانو لپاره یو غیر دولتي تنظیم د وړیا تعلیم ورکولو بندوبست کړی دی. په دې کې د 2000 زیات ماشومان وړیا تعلیم ترلاسه کوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د وقار احمد په دې رپورت کې ګورو.
دا د اسلام آباد یو شاته پاتې سیمه ده. په قطار کې ولاړ دا ټول ماشومان طالب علمان دي. د طالب علمانو کې زیاتره سمودا وړاندې د غربت د لاسه په مشکه تختو، خو اوس یو غیر دولتي تنظیم د دې لپاره په دیرویش کمپونو مشتمل د ویډیا تعلیم بندوبست کړي چرته چې ډیر په ګڼ شمیر کې ماشومان زده کړي تر لاسه کوي.
سائنس کارونه کوي، میتھماتیکس کوي، اسنمیتم کوي، هر یو سبجیکټ کاراته کوي او ټیچر ډیر خیال ساتي او ډیر خلاص کوي.
د پاکستان شمار په هغه هوادونو کې کیږي چرته چې په نړیوال کچا مشکت کون کې ماشومان تر ټولو زیات دي او د دې ماشومانو لوی تعداد د پنجاب صوبې دي. د پاکستان د آبادی 50% ماشومان دي او دا وخت د شمیرو تر مخه 1.5 میلیون اسکولونو نه بهر دي. د منتظمینو په وینا غریب مور او پلار په دې کانیا کول ګران دي چې خپل ماشوم د کار په ځای اسکول ته ولېږي.
زموش استادانی کور په کور ګرځي او ماشومان سکولونو ته راولي. د استادانو کې داسې همشته چې په دې سکول کې سبق ویلی او اوس هم دلته نور ماشومانو ته زده کړې ورکوي.
سیډنیز رپورټونه خی چې په پاکستان کې کارکونکو ماشومان د جنسي تیرو په کم عمرې کې د کار کولو او د کار په وخت د وهلو ټکلو د ستونزو سره مخ دي او له حکومتو یې سرغړاونې کیږي. د حکومتي ادارو چارواکي وایي د ماشومانو د حکومتو خوندې کولو هڅې روانې دي او په دې لړ کې یو شمیر قوانين هم جوړ کړي شوی دي. ایشانور هم په دې سکول کې تعلیم ترلاسه کړي دي او اوس هم دلته استاد ده.
میرے پانچ بہن بھائی ہیں ہم لوگ
اور مونگ پنسرونا خیان دیو زما مور پا کورونو کی کار کوی. زمو ماشی حالا ډیر بد او نما خپل تعلیم پری خودو بیا دی سکول نا خبر شم نو دلته می لسم ټولگی پوری تعلیم تر لا سکړو او اوس هم دلته استاد یم.
د یات سکول منتظمین وای چې د ماشومانو د خراتلون کې لپاره با تر اخر خپل کوششونه کوي.
یہاں پہ یہ اس طرح کے لوگ نہ ہوں، یہ آرگنائزیشنز نہ ہوں اور یہ ادارے نہ ہوں.
کہ پاکستان کی داسی ادارے نوی نو دا ماشومان پہ غلط لاسونو کی تلالی سیم او ممکن ہے کہ داسی چی داسی ماشومان بیا تراگر جوڑ سیم.
دا ماشومان چې په یو وخت کې په کوسو ګرځیدل اوس د داسې سکولونو لوجه معیاري تعلیم ترلاسه کوي. وقار احمد، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
اور اوسې رپورت دا چې په پاکستان کې د ګرمۍ د زیاتېدو او د اختر د چټیانو لقبل د هواد د بیلابیلو سیمو خلکو سواته تک شروع کړي چې د سیمې د قدرتۍ خایست یخ موسم او د یخ اوبونه خوند واخلي. نور تفصیل فیاض حسین وړاندې کوي.
سوات د سیلګرو راته خود اختر په دویم ورځ شروع شو، خود اختر په دریم ورځ په ګنشت مې د سیلګرو سوات تر راته روان دي. او سیلګری اول پړاو د منګور خار په فزاګټ پارک کې کوي. د خپل مرګرو سره د مردان راغلی یو ځوان وای
چکر مانی راغلی او مردان کې هډې زیاته ګرمي وي. ماشاءالله ستاسو د علاقې فزاګټ سوات طرف نه، ماشاءالله یخه علاقه ده اور ہم پہلا کو میں ڈیرا زیادہ گرمی دے بجلی نم ڈیر ہنگائی داو بلا سندھو نہ مندھو نہ منگ دے لا کولا چکر را وخو کال پکال یا خی لا کی دی کنا
سیلگری وای چے فزاگٹ کی د سن بغاڑا ڈیر خ موسم دے او یخی ہوا گن دی زیاد سیلگرو د زن سرا د قربانی غوخا راولوا او د سن بغاڑے پخلے وکړو او مسفحین روډی وخوړه.
ماشاءالله سیندریم خو خسته سیندری ده او داسې هوام هدا موسم هم زبردست دی او نور ماحول او هر یو سیز خبر برابر دی ماشاءالله. نو بس د سین پاک لا بدویم خټنډه وبی دی ماشاءالله او داسې هر یو سیز خبر برابر دی او خواږه وسخه خسته پارک دی انورم ور سره هواګانې خوسته خوشګوار چلیږي.
سلنن د ځان سره د موسیقۍ سامان هم راوړل وو او د سین بغاړې د موسیقۍ محفلونه جوړ کړل چې راغلو نور ترنان تر هم خوندونه واغستل. ملم جبیت هم یو شمیر سیلگری تلی دی. سا سیلگری دا ملم جبیت یخ موسم نا خوندونا اخلی او سا تنان پا چرلفت یا زنگو کی دا ملم جبیت دن غر سر دا خیجی او دا سواد دا نورو سیمو نینداری تری کئی.
دا دیر خوبصورت زیده او دیر زبرده زیده او ملگری مراغلی را سرا او خپل پخلیم دی تو گو ملگری را سرا غلی غرط چکا چی دیر مزه کئی دیر زبرده زیده او ټول خلک راځي چکر لا خو انجوای کوي او بیا سي ګرمي خو چدا نو بنیر کې لکه ګرمي سي واله ځکه چلته او بو لکه کمی دي او دلته سین به یې نو ډیر زیات یا هوا ده نو بس دی وسره لو ملګری دی پس دی پخلی کې او بس بیا به ان شاء الله چې لاغې نه پس بل چکر دی غبو زین راته ډیر پاتې لاغې نه پس وزول کورز به وکړي.
مرغزار، گبینجبا، مدن، بحرین، کالام، مهوډن او نور رسمون کی هم دا سیلگرو گناگونه دا. دا سیلگرو دا ٹرافیک روان ساتل دا پارا پا ٹولو لارو دا ٹرافیک پولیس ولال دی. انتظامی ٹولو سیلگرو تا خواس کرده ده چی دا سن خواستا دا تلونا او پسن کی دلا ملونا دی پرهیز وکلی. فیاض زفر، وائس آف امریکا، ڈیوا.
په سټلایټ ټي وي هر ورځ سلویریش ساتا په ډیشنټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټي وي تازه تولا او بهترفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویریش ساتا لڈی وسر اوسے.
د فیاض ظفر خوندور ریپورت مو ولید. په همدې سره زموږ د نن ماخوستن دغه خبری خبرونه چې د واشنگټن ډی سی متاسفه وړاندې کړل هم پای ته رسیږي. خو هیر مونږ چې تاسو هر کله وغواړئ نو د وی دیوا د روان چارو دغه خبرونه هم در از نور خبرونه او ریپورتونه زمونږ په ویب سټ باندې همداشان په یوټیوب، فیسبوک او ټویټر باندې هم وګوري واوري، او همداشان په انستګرام باندې هم د پاکستان د سیمې او د نړۍ د مهمو حالاتو نه ځان خبر اخلي. نو پاندې هیله تاسو په خدای سپارو. علامه مل شاه خشخه ولرئ.